درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له هم دي شی به پیل شو. په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وویل یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د رسنیو د مدافع ټولنې یو مسؤل
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خبرونه لري.
د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي و امنیتي پوسته سقوط شوي او اتلس پولیس افسر تیری له ناچاري طالبانو ته تسلیم شوي دي.
د غزنی ادارې نو خبرین ونه وای کولای شي د اردو پوستو ته کومک ورسي.
پاکستان تمه لري چې شپږ میلیارد ډالر پور د پیسو له نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي چې د خپلې بودیجې کسر پوره کړي. خو آی ایم ایف له پاکستانه غواړي چې لومړی د جدي اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي او د ژوند رنګونو کې به په کونړ کې د مالونو له یوه پلورونکي واوري چې وایي له خپل کاروبار ډیر راضي دی. نن پنځشنبه د غوی یا سور د میاشتې شپاړسمه او د میلادي می میاشتې شپږمه ده. د راپورونو لړۍ وروسته پیلېږي. خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندې کړې دي. د عراق ولسمشر وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز مقامات قلا په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د اژانس د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړې چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې.
د دې د تیاری دل تراځي د خپل دفاع لپاره نو چې دوی کوم هدف لري زموږ خلک ټکان نه اوري. هغه طالبان راځي د خلک په کورونا نه وځي. مګر یو ټاکلم پر طالب باندې زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ معلومات لرو یو ټاکم پر طالب باندې نه دی کړی.
په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د بغلان د امنیت قمندانې ویان احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاری مجید له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او د طالبانو لس تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبان پر نهرین ولسوالۍ د حمله وروسته له هغې کوي چې د بغلان برکه ولسوالۍ تېره ورځ طالبانو ونیوله. د برکه ولسوال وویل چې د مهماتو او د امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دې ته اړ شوي وو چې له دې ولسوالۍ ووزي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه څلور پنځوس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. غلام بهودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په دولس ولایتونو کې ځاني او مالي زیان اړولی دی.
په ټول افغانستان کې تر څلور پنځوس ډیر کسان قرباني شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. تر درې سوه ډیر کورونه تخریب شوي او نږدې زر کورونه څناسه تخریب شوي دي. همداراز دوه نیم زره څاروي تلف شوي دي.
جیلانی زیاته کړه چې تر ټولو ډیر کسان په هرات کې مړه شوي دي چې شمېر یې دوه ویشتو ته رسېږي. د اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو اورښتونه ډیر مرګونی وو. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ د دوه اونیو په مخه وبخي. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوه اونیو په مخه بندې کړې دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې له مازدیګرې د کورونا او بعد خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. پاکستان خپلو خلکو ته هم له افغانستانه د بیرته ورتګ اجازه هغه وخت ورکوي چې د کورونا منفي تست ورسره وي او که چیرته تست مثبت وي باید دوی اونۍ قرنطین شي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دوو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د وړو او راوړو د وړو راوړو بندیز نه دی لګول شوی. د عراق ولسمشر وایي هیواد څو ځله د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. برهمسالۍ د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. ښاغلي صالح پرته له دې چې په دې برخه کې ډېر جزئیات ورکړي وویل چې دا خبرې مهمې او د پام وړ وې. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکو د یو بل په وړاندې نرمه ژبه انکاروي. کتونکي وایي داسې ښکاري چې په واشنګټن کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ریاض په سیمه کې خپله تګلاره لږ بدله کړې ده. واشنګټن د عربستان له نږدې شریکانو څخه دی په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه نیوکې کړې دي. همدارزي په سیمه کې د دې هیواد پر تګلارو هم انتقاد کړی دی. د امریکا په وزوی د اوګده واټن بلاستیک بي وسلې توغندې تر تجربې مخکې بیر ترحکته کړل. د امریکا هوایي ځواک دا خبره پرون په یو بیان کې وکړه او څرګنده کړه چې ټاکل شوی و مینوت من 3 درې توغندې په کالیفورنیا کې له والدنبرګ هوایي اډې وتوغوي او اوس د بیرته دستي راحکته کېدو څېړنه روانه ده. په بیان کې راغلي چې د دې توغندې د بیا ازموینې لپاره به وخت وټاکل شي. څېړونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې دي. د څاروي له جمجمیا او هډوکو ښکاري چې ښایي یو مترو و سانتي به اوږدو. د رویترز اژانس راپور له مخې د چین د ساینس اکاډمي څېړونکو وایي ګمان کوي چې دا ډایناسور د مړینې په وخت 3 کلن و. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. وړمه ورځ مانچستر سیټي د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته وتلی و. د اروپا د اتلانو د جام وروستۍ یا فاینل لوبه به د روانې مې میاشتې په 9 په استانبول بول کې د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 24°C. هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22°C. مزار شریف اسمان نیمه وریځ. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 28°C. کندهار کې به اسمان برګ وي. د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22°C. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان وریځ وي. د باران امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 15°C.
تخراز مو د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل هم واورید. خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبريالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلې. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ چې که چېرته خبريالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپاره کړي جدي چلند به ورسره وشي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو خبريالانو ته د طالبانو ګواښ وغنده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو تبلیغاتي ماشین تل په واقعیتونو کې لاسوهنه کوي څو هغه تورونه چې دې ډلې ته متوجه دي په بل واړوي. ویلسن په ټویټر کې په سختو ټکو د افغانستان پر رسنیو تیری او د خبریالانو د شغ د غلي کولو په خاطر د طالبانو اقدام غندلی. په کابل کې د بریتانیا سفارت هم په ټویټونو کې لیکلي دي چې طالبانو د رسنیو د ازادۍ لورسي 2 ورځې وروسته په افغانستان کې خبريالان تهدید کړي دي. د دې سفارت په ټویټ کې هم د افغانستان د آزادو رسنیو حمایت شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما بیا ویلي دي چې د رسنیو په وړاندې هر راز ګواښ غندي. یوناما په ټویټر کې لټول لوري غوښتي دي چې د خبريالانو لپاره چاپیریال سم کړي. چاپیریال دې نه محدودوي او پرانیستې ټولنې نه بندوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو ته خبرداري ورکړ او ویل چې د حکومت له پلویتوب دې ډډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د طالبانو په وینا کچرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي، مسولیت به بیا د دوی د مسولینو او کارکونکو په غاړه وي. بل لور ته د ولسی جرګې وغړي عارف رحماني تور پوری کړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبه په ورځ په یو سری غونډه کې ویلي دي چې د یو شمېر تلویزیونونو تبلیغات د طالبانو لپاره حیرانوونکي دي. د رحماني په وینا ښاغلی سراج ویلي دي چې دا د بیان ازادي نه ده، د بیان له ازادۍ ناسمه استفاده ده او د زغم نه ده. خو د ملي امنیت عمومي ریاست تیره شپه په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې د دې ادارې دریز یا سراج خبري سمې نه در اخیستل شوي، دا له حقیقت لري تعبیر شوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تیرو شلو کلونو کې رسنیو ته د لاسته راوړنو د یو اصلي ساتونکو په سترګه ګوري. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول صدیق الله توحیدی ازادي رډو ته وویل د ملي امنیت اداره چې د رسنیو له لوري د ناوړه ګټې اخیستنې هر را سند لري باید هغه شریک کړي. د طالبانو ته هم دا پیغام ورکړ چې هغه رسنۍ د مشخص کړي چې یو اړخیز راپورونه ورکوي.
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بی پرې خبرونه لري، په دغه خاطر چې یې سیاو د منازې اطراف تینه خوښ نه دي. د منازې اطراف هغه وخت په خوښیږي چې د دوی په علاقه او د دوی په سلایقو خبرونه وشي او د دوی پروپاګاندا وشي.
په دې ترڅ کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي دي چې دا خبرداریانی د دې څرګندونه کوي چې هر ورځ په افغانستان کې د بیان ازادي محدود شي. د اندیشنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایف په ګډون یولس خبریالان او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. سش کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وشل شوي دي. په 2000 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونه هیواد وبلل شو او په داسې حال کې چې دا ګواښونه ختم شوي نه دي، تازه ګواښونه پرې ور زیات شوي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د غزنی د ولایت شورا مرستیال امن الله کامرانی وای و امنیتی پوسته سقوط شوی او تلس پولیس او سرتیری له ناچاری طالبانو ته تسلیم شوی دی. خغلی کامرانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوسټو ته اکمالات او نور د اړتیا وړ وسایل په خپل وخت نو رسیدلی. د غزنی سیمه ایز چارواکی بیا د دې پوسټ د سقوط خبره نه مني. نور په دې رپورټ کې
دا غزنی ارزو سیمه اوسیدونکو وای په یاد سیمه کې د امنیتی ځواکونو یو پوسټ سقوط کړای. د وای دغه پوسټ له 1319 ورځو څخه د طالبانو له لوري محاصره و. د غزنی ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی هم د دغه پوسټ د سقوط خبره کوي. شاغلی کامرانی د چهارشنبه په شپه وخت ازادي رادیو ته وویل د ګډو افغان ځواکونو په دغه پوسټ کې یو شمیر د ملي اردو سرتیری او ملي پولیس هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی دی. شاغله کامرانی وای تسلیم سو کسانو یو شمیر وسلې مهمات او وسایت هم طالبانو ته سپارل دي. نو موله ادعا کوي چې دغه سرتیری د اوبو او خوراکي توکو د نترلودلو لامل تسلیم سوی دي.
بدبختانه د غزنی ادارې نو رهبری نه ونل سوای کولای شي د اردو پوسټو ته کومک ورسي. نو نن ما خام بیا ودا چې بده پیښه رامنځته شوی شي. 14 نفره چې په وو کې شپږ نفره پولیس وو او 12 نفره اردو دښمن ته له ناچاري او مجبوري تسلیم سوی دي. یو دانه ټانک د پولیس او دوه دانې اردو ټانکونه هم وو له ځان سره بیولي.
خو د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي بیا دغه پوسټ له سقوط څخه به خبرې شي. د دغه ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته وویل
تاسو راپورونه موږ ته نه دي رسیدلې تر اوسه. جنگ جریان لري، جزئیات موږ ته لاس نه درغلي. هر وخت جزئیات لاس ترالل بیا موږ تاسو سره شریکو ان شاء الله. تر اوسه موږ ته د خاص گزارش نه درغلي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبه په ورځ هم په دغه سیمه کې د طالبانو په لاس د ملي اردو د یوې پوستې د سقوط او وستنه سرتیرو د تسلیمۍ خبر ورکړل شوی وو چې ورسته د دغه پوستې د سقوط او د سرتیرو د تسلیمۍ ویډیوګانې هم په خواله رسنیو کې خبرې شوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سهار وو بجو 15 دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په لوګر کې د تیرې جمعې د ورځې بمی حمله ته اشاره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سره وسوه. مقاله هم دا زیاتونه کوي چې یو ورځ وروسته په کابل کې د پوهنتون یو پروفیسور په دزو ټپیسو او په هغه ورځ د کندهار پر هوایي ډګر راکټي حمله وسوه. د مقالې لیکوال لیکي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو پر مهال د بګرام، جلال آباد او کندهار پر هوایي لارو تکیه کوي او د دې هوایي لارې امنیت امریکا په لاس کې لري، خو د دوی سفر له خطر تشنه دي. مقاله زیاتوي چې له سیز وړاندې کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتل، د محمد نجیب الله حکومت که څه هم ضعیف و خو تر دوه کاله زیاته موده دوام وکړ. لدی سره د مقالې لیکوال پښتنه کوي چې امریکا به د خپل ځواکونو له استلو ورسته له افغان حکومت سره ملاتړ ته څومره موده دوام ورکړي. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو ورسته د چین د رول په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین د افغانستان وضعیت لنجدې څاري او پسیمه کې د یو کمربند او سړک د پروژې لاره خپل حضور زیات کړی دی. مقاله لیکي چې له همدې کبله چین پسیمه کې د توریزم په اړه اندیشنه لري. مقاله په شنګهای پوهنتون کې د پاکستان د مطالعې مرکز د رئیس دو یوکانګ له قوله لیکلي چې د نورو هیوادونو په پرتله چین لا زیات لیواله دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د ثبات پر لور وخوځيږي، خو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لومړیتوب سولې تر رسیدل دي. ډیپلوماټ خبرونه د دو یوکانګ له قوله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي، هیڅ هیواد باید له دې وضعیت د خپلې ګټې لپاره استفاده ونه کړي او په جیو پولیټیک سیالۍ کې شکیل نه سي، بلکې ټول لوري باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په مقاله کې بولو چې وايي دا به د پاکستان په ګټه وي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغند رول ولوبوي او تر هغه مهاله چې په افغانستان کې تروریستان فعال وي، د مخدره موادو قاچاق به هم روان وي او په نتیجه کې به پاکستان زیان وویني. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره د سولې لګټو یو داد چې ک په افغانستان کې سولې راسي 1.4 میلیون افغان کډوال به وکړای سي له پاکستان خپل هیواد ته بیرته ستانه سي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې د جګړې لخکیل خو وغوښتل چې سولې ته تیارې وخی دوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه دا هیڅ ډول دینی او بشري توجیه نه لري. ویناوالو د غراز ول ځوانان کولای شي په دوړو خو فشارونه زیات کړي چې له یو بل سره خبرو تکینی. نور په دې رپورت کې
د چهارشنبه ورځ نه وخته د خوست یو شمیر ځوانانو د وی خبري ناست لاره د جګړې لخکیل خو وغوښتل چې په خپل کې قربان او سولې وکي. یاد خبري ناست چې د خوست د نوې نسل او ځوانانو د سولې جرګې د فعالانو لوري جوړ شي و ویناوال وویل سولې د ټول افغانانو غوښتنه او ملي ضرورت دی او د سیاسي جورجاري پرته د افغانستان کشاري هر ډول حل ناممکن بریخي. مدني فعال محمد افضل افزري د خبري ناست ګډونوالو ته وویل
د افغانستان په جګړه کې تروسه چې کومه خواوي خکیل دي د دغه خواونه موږ اول غوښتنه داده چې دوی د خبرو اترو لارې د فرصتونو نه ګټه پورته کړي. که خدای نه خواسته دغه سینه شو بیا به هم د غزوانان د یو نه یو طریقې لارې په دې خلکو باندې فشار وریدوي ترڅو افغان وژنه د غورور وژنه چې په اوس وخت کې هیڅ ډول دینی او مذهبي حتی انساني توجیه نه لري د دې مخنیوي وشي.
د خوست خیریه بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی د څو کال په خیریه بنسټ کې کار کوي، نو دوی ته معلومه شوی دا سکور نشته چې هغه د مایوب او یتیم ونه لري.
موږ په داخریا کورونو کې تقریبا د یو څو کال روانیو کور کوه او دا سکور نشته چې په دې کې مایوب نشته او په دې کې یتیم نشته. په افغانستان دی ټولو ولسنه مونږ غاک وکوه چې طالب ورور دی او دولت دی چې په دې جنگ نه بسنه وکیا وربن وکیا دغه د ترکیانو ستا چې پلان نه خبري وسره ونی دی په دې غنه دایم طالب ورورم دې غته کینی چې په دې باندې مذاکراتونه خبري وکیا او دولت نه مخه خوښ دولت ورور تم دې کې اشتراک وکړ خبري وکیا.
د منګلو شورا مشر طاهر جان خیالم له دواړو خوا وغوښتل چې د ترکیې ناستې ته ورشي او د اختر په ورځو کې چې کوم اوربند اعلانوي هغه دې لږ وغوښت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي.
نو زموږ په دواړو خواوو دا غږ دی چې هم ترکیې کنفرانس ته لاړ شي او هم د دې اختر په ورځو کې چې دوی کوم اوربند اعلانوي هغه لږ وغوښت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي او افغانانو نور د دغه خپل نعمت څخه برخمن شي.
د خبری ناست په پای کې مدني فعال زرغوري خان خوشنود د دې ناست څلور ماده سپریکړه لیکورس چې په یو برخه کې دا سراغلی ول
دا چې سوله د ټولو افغانانو او ملي غوښتنه او ضرورت دی او بدون د سیاسي جوړجاړي د افغان کشلې حل نه ممکن بریخي. بنا د خوست ولایت ځوانان د جګړې لیکلو اړخونو غوښتنه لري چې یو ځل بیا د سولې درولې خبرې بدون لیکومه زنده بیا پیل کړي. د لپاره چې نورم په نړیواله کچه د فکر او غربت څخه ژغورل شوی ولس وو د جګړې د ښکېلو اړخونو وسلوالو طالبانو افغان حکومت او امریکا څخه غواړو چې د سولې او جوړجاړي روان بهیر ته ژمن پاتې شي.
په خوست کې داسې مهال یو شمېر ځوانان د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربان سولې او د ترکیې په ناسته کې د ګډون غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو ډېروالي خلک اندېښمن کړي دي. کله یوې خوا په افغانستان کې جګړې تیزی شوې بل لوري ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي چې د سپتمبر په 11مه نیټه به بشپړ شي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
مخکې په خبرونه کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په لسګونو کسانو د سیلونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه تر 450 تنه ډېر مړه شوي دي. غلام بهاءالدین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالی زیان اړولی دی. په دغه ولایتونو کې تر 300 ډیر کورونه تخریب شوی او نږدې زر کورونه څناسه تخریب شوی دي. همدارزغه ویلي چې 2500 څاروي هم تلف شوی دي. جیلانی دغه زیاته کړ چې تر ټولو ډیر تلفات په هرات کې اوختی دي چې شمیرې 22 ته رسیدي. تر هرات وروسته غور دوهم ولایت چې د سیلابونو له امله سخت ځپل شوی او په هغه پسې بدخشان، میدان وردګ، بامیان، بغلان، سمنګان، دایکندي، خوست، اروزګان، فراه، پنشیر، سرپل، بادغیس او تخار هم هغه ولایتونه دي چې د بارانونو له امله سیلابونو پکې راوتلي. په دغه ولایتونو کې مرګونی سیلونه د دوشنبه او سه شنبه په ورځو وو. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې له سیل ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. په کومو کورونو کې چې خلک مړه شوي دي هغوی ته 50,000 افغانۍ ورکول کېږي او د ټپي له کورنۍ سره 25,000 افغانۍ مرسته کېږي. ازادي راډیو اوري. پاکستان تمه لري چې 6 میلیارد ډالر پور د پیسو نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي او د خپل بودیجې کسر پوره کړي. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له پاکستان څخه په اقتصادي برخه کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کوي. ټاکل شوی ده چې اسلام آباد په 2 اونیو کې د راتلونکي مالي کال بودیجه اعلان کړي. نور په دې راپور کې
د پاکستان مالی وزیر وایي د پیسو نړیوال صندوق سره خبري پیل کړي دي چې د 6 میلیارد ډالر پورونو شرایط اسانه کړي. شوکت ترین ویل کومې غوښتنې چې IMF کړي دي سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق د دې پورونو له ورکړې سره په 2019 کال کې مشروطه موافقه کړې وه. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبه پر ورځ هم ویل چې اسلام آباد غواړي چې IMF څه اسانتیاوې راولي. شوکت ترین تیره میاشت پاکستان د مالی وزیر په توګه وټاکل شو او دا په تیرو 2 کلونو کې د مالی څلورم وزیر دی چې په پاکستان کې ټاکل کیږي. د رویټرز اټانس په وینا د هغه موده ده چې د پاکستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی. د پاکستان مالی وزیر د پیسو د نړیوال صندوق د پور د شرایطو په اړه وویل چې له اسلام آباد غواړي چې د مالیاتو د راټولېدو په سیستم کې اصلاحات راولي او د بودیجې د کسر لپاره لارې چارې ولټوي چې دا شرایط د شاغلي ترین په وینا سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان د IMF له غوښتنې سره سم تر اوسه څو ځله د برېښنا د بیلونو لوړ کړی دی. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پر ورځ ویل چې خلک له انفلاسیون څخه په تنګ دي او د تعارفې د زیاتوالي گنجایش نشته. د پاکستان د 2020 او 2022 کلونو د بودیجې د وړاندې کولو لپاره څو اونۍ پاتې دي. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو پور ورکړه ومنله چې د دې هیواد له بودیجې سره مرسته وشي، خو دا هیواد چې 260 میلیونه نفوس لري د اپریل په میاشت کې د بیو تورم 1.1% ته ورسید چې دا په تیرو 1.5 میاشتو کې تر بل هر وخت لوړ دی. پاکستان تیر کال 0.4% اقتصادي وده وکړه او د راتلونکي مالي کال لپاره د 3% وده اټکل کوي، خو د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې ممکن د پاکستان داخلي ناخالص تولید 1.5% وده وکړي او دې هیواد ته پکار دي چې د اقتصادي ودې هیلې راکمې کړي.
یو ځل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند پر روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد مان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند و سیمه ییز چارواکي عتیق الله په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. یو امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ژانسته ویلو چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د بغلان چارواکي وايي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له درې وسلوالو سره وژل شوی. وسلوال طالبان پر نهرین